شنیدید و تحمل کردین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم قدر منوریدون کو ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شو او تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اوري. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مهم راپورونه او لنډې مرکې اوریدل شي، او په دویمه نیمه کې دوه ونیزه خبرونه لرو. ته خبرونه د سر موضوع مداد چې په کابل کې د دریمې ورځې لپاره هم اعتراضونه دوام لري. اعتراض کوونکي وایي له حکومت سره خبرو ته نکینی دي دی او د نورو مهمو گزارشونو تفصیل وروسته راځي. خو صالح محمد صالح د پراک سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړي.
کابل کې د جنازې پر مراسمو د پرونیو 14 په تړاو یو ځن وژن کې بریدګر او 12 مشکوک کسان نیول شوي. په تیرو 24 ساعتونو کې تر شپې تو زیات دولت ضد وسلوال وژل شوي. په لندن کې د تیرې شپې په پیښه کې د وژل شویو شمیر وو ته ورسید. د افغانستان اجرایه ریاست وایي په کابل کې د جنازې پر مراسمو د پرونیو 14 په تړاو یو ځن وژونکی برید کوونکی او 12 نور مشکوک کسان نیول شوي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل آزادی رادیو ته ویل نیول شوي برید کوونکی اعتراف کړی چې د پاکستان په چمن کې پر جنازې د برید لپاره ګمارل شوی وو.
د برید په تړاو یو ځانمرګي برید کوونکی او 12 تنه نور تروریستان په کابل کې نیول شوي دي. ځانمرګي برید کوونکی اعتراف کړی دی چې د پاکستان د کویټې اړوند د چمن په شارګوټي کې ورته روزنه ورکول شوی او کابل ته لیږل شوی وو.
د روغتیا وزارت ویان وحید مجرو تیر شپه ازادي رادیو ته ویلي د مشرانو جرګې د مرستیال محمد عالم ایزدیار د زوی د جنازې په مراسمو کې په پرونیو 14 کې وطن وجل سوی او 119 ټپیان سوی دي. په بل خبر کې د ملي امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په کابل کې د مشرانو جرګې د اول مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې پر پرونیو 14 بحث وسو. د ارګ پیلامې کې ویل سوی چې دغه غونډه تر غرمې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ وسوه او په کې ټینګار وسو له هغو کسانو سره دي قانوني چلند وسي چې د جنازې د پرونیو مراسمو په امنیتی تدابیرو کې بې غوري کړی و. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې دوه ځن وژونکي برید کوونکي تر حملې مخکې نیول شوي دي. د پروان امنیه قمندان مال پاسوال محمد زمان مموزي ازادي رادیو ته ویل انتحاري کسان څلور تنه وه. دوه تنه د پولیسو د پلټنې پر مهال نیول شوي او دوه نور تښتېدلي دي. د ادعا وکړه چې نیول شوي کسان د پاکستان اتباع دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر شپېتو زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل
شپته نفر د ترورستان له جملې څخه په دا عملیاتو لر کې د منځ تلې او نور لسراورنی حملرو مثلا په هلمند کې په کندوز کې چې د دشمنانو د څوکیدارې محلات او ځینې وسایط هم د منځ تلې دي.
په دې شمیر کې شپږ وشتنه د داعش غړي هم شامل دي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي دا مهال په 12 ولایتونو کې د دې 15 پوځي عملیات روان دي. د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بریتانیا صدر اعظم د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. تیری زمې د سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې تیره شپه په لندن کې په یوه تروریستي حمله کې و کسان وژل سول او پلسګونو نور ټپیان سول. دریو مشکوکو کسانو خپل موټر د لندن پر پله یا لندن برج پر خلکو ور برابر کړ. وروسته یې برا مارکیټ ته نږدې پر خلکو د چړې ګزارونه وکړل. دوی وروسته د پولیسو په ډزو وژل سول. تیری زمې نن یکشنبه په یوه ټلویزیون وینا کې وویل د تیرې شپې حمله تروریستي وه.
تیرش پس مشواد یو اربیا د وی وحشیانه تروریستی حمله قربانی سو.
که څه هم تر دې پیښو وروسته ګڼو سیاسي ګوندونو د راتلونکو ملي انتخاباتو لپاره کمپاینونه ودرول، خو د بریتانیا صدر اعظم ویل انتخابات به له پلان سره سم د پنځمه پوره ترسره کیږي. د عراق هغه ملیشیا چې ایران یې ملاتړ کوي وایي له داعش سختریزي ډلې د سوریې سرحد ته نږدې یوه سیمه نیولې ده. د الحشد الشعبي په نامه دغو ځواکونو نن وویل د عراق د هوایي ځواک په مرسته یې الباعچ ښارګوټی په مکمل ډول آزاد کړ. دغه ښارګوټی د سوریې له طریقه داعش ډلې ته د اکمالاتو مهمه لار ګڼل کیږي. د ایتالیا په شمالي شار تورین کې په سرګونو کسان په ټیل ماټیل کې ټپیان سول. دوی پر یوه عام سکرین د فوټبال د اتلولۍ لیګ د پایلوبې ننداری ته تیر شپه راټول سوي وه. پیش پرون هغه وخت وسول چې د فوټبال په زرګونو مینوال د فوټبال د ځایي کلب یوونتوس او ریال مادرید ترمنځ مسابقه کتله. دغه پایلو به څلور د یو په مقابل کې د ریال مادرید په بریا سره پای ته ورسېده. د ایټالیا د خبري اژانس د ټاپیانو شمیر زر تنه شوولی، خو د فرانسې خبري اژانس لیکلي و کسان د محلي روغتونونو عاجلو څانګو ته لېږدول سوي دي. او د روسیې چارواکي وایي یو کس یې په ډزو د نهو کسانو د وژنې په شک نیولی دی. پیښه له مسکو بهر په یوه کلي کې د شراب چولو په یوه محفل کې سوې ده. تحقیق کوونکو نن وویل مشکوک حمله کوونکي وروسته له هغې په ډزو نه نارینه او ښځې ووژل چې د شراب چولو محفل په تاوتریخوالي واوښت. دغه شخړه پرون ناوخته د مسکو د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پروت ریدکینو کلي کې سوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اورېدلی شي. په کابل کې د درېمې ورځې لپاره هم اعتراضونه دوام لري او اعتراض کوونکي وایي له حکومت سره خبرو ته نه کینی.
اینا مسئول سیاستهای غلطشون باعث شده که صدها انسان کشته شود.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین وای په کابل کې له وروستۍ خونړۍ پیښې وروسته د پانګوالو له لورې د پانګو د وستلو په اړه اندېښنه لري.
دغه اخرنی وضعیت چې دی یو څه په سرمایه‌ګذاري ودرېدلې ده او اکثره خلک کوشش کوي چې خپله سرمایه‌ګذاري د افغانستان نه وباسي.
د بریتانیا چارواکو د لندن د تیر شپې حمله تروریستي بللې او په خلکو یې غږ کړی چې خپل ارامتیا دې حفظ کړي.
Well, there aren't words to describe the grief and anger that our city will be feeling today.
په دوی منی مې کې بعد د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو د پلټنې خبرونه واوري او که وختو د زینو نور مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلای شي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته تاسو مونږ غکله ازادي رادیو څخوري. د کابل خاریانو په دریم ورځ هم خپل اعتراضونه ته دوام ورکړ. خود خلکو ګډون پکې د نور ورځو په پرتلا کم رنګ وو. اعتراض کوونکو د حکومت مشران د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې وبلل او د دوی د لری کې دوه غوښتنې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د هیواد روانو امنیتي حالات ته په کتو د اعتراضونه باید پای ته ورسیږي څو نور تاوتریخوالی رامنځته نشي. زموږ همکار واصل وصال سره په سټوډیو کې دی.
درې ورځې کېږي چې د حکومت په ضد د کابل ښاریانو د تحسن خیمه لا هم پر ځای ده او د کابل ښار ډېرې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. اعتراض کوونکي په خپلو غوښتنو ټینګار کوي. وایي تر هغې چې غوښتنې ونه منل شي اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د حکومت د مشرانو استعفا د امنیتي مسؤلینو محاکمه او لرې کېدل او د وسلوالو مخالفینو د زندانیانو اعدامول د اعتراض کوونکو له غوښتنو څخه دي. د دغه تحسن دوه تنظیمونکي هارون مطرف او نجیب
آقای اشرف غنی یا آقای عبدالله شما شایستگی نمایندگی مردم ندارین و به خواسته ملت تن بتین و به خواست مردم احترام کنین، به دموکراسی ارزش قائل شوین، کنار برین.
د مشکلات چې نن نه ده ټول د ارګل خوا ده د دو خلاف کارونه کوي. د دو څه چې خلق وړي اسی کار نه کوي.
د تحسن په درېم ورځ د اعتراض کوونکو شمیر د نورو ورځو په پرتله کم رنګ وو. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملګرو ملتونو سازمان له اعتراض کوونکو غوښتي چې د حکومت سره خبرو ته کښېني، خو اعتراض کوونکي وایي چې دوی حکومت سره هیڅ ډول مذاکراتو ته آماده نه دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې تیره چهارشنبه خونړی برید وشو چې نوي تنه پکې ووژل شول او څلور سوه څخه پورته کسان ټپیان شول. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د هیواد روانو امنیتي حالاتو ته په کتو دا اعتراضونه باید پای ته ورسیږي څو نور تاوتریخوالی او ناورین رامنځته نه شي.
بلې قدرمنو اوریدونکو، واصل وصالو اجمل تورمان سات وړاندې په همدې اړه د سیاسي چارو له کارپو سره مرکه وکړه او په سر کې ترې پوښتلی چې مدني اعتراضونه باید څنګه ترسره شي.
زه فکر کوم چې د افغانستان ټول ولس په نننی شرایطو او د وضع په حساسیت باندې کاملا پوهېږي. دا د تعجب وړ ښکاري چې درې ورځې پرله پسې د امنیتي ګواښونو او واقعاتو سره سره یا هم یو څلور پنځه کسه د قدرت تږې اولس په یو خطر کې واقع کی، امنیتی حالات خرابوي او هغه ستونزې سیاسي او پوځي چې په اوسنی شرایطو کې په ټول افغانستان کې په خاصه توګه په کابل کې حاکمې دي هغو ته په نظر نه کوي او داسې بریشي ټول اعمال لکه یو ماجراجویي او د وضع نور هم خرابول وي.
بله عرص سب تاس په نظر باندې حکومت ته څه کول پکار دي چې د اعتراض کوونکو قناعت خپل کی او خپل اعتراضونو ته هم د پایټکې کېږي؟
حکومت ټول حل ځلې هم د مطبوعاتو له طریقه هم د ولسوشر د ویناو له طریقه څو ځلې تکرار کړل چې مشکلات باید یا ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. دولت وویل چې موږ په ټولو امکاناتو اماده یو چې ستاسو د نمایندګانو سره خبرې وکړو، ستاسو غوښتنې په نظر کې ونیسو. د دغه تروریستي برید چې په چهارشنبې باندې ترسره شو د هغه په مسؤلین ولټوو، د هغه دپاره خاص اقدامات کوو. دا ټول خبرې ورته سوي دي خو بیا هم سړی هیڅ نه پوهېږي، بیا هم یو ده
یعنی ارسب ساسي غوښتنه امداده چې وضعیت په کتو سره باید اعتراضونه تر پټکه کې خودل شي. بل امدا
کاملاً د وضع حساسیت په توجه سره باید ولس خپل اتحاد سره هیڅ او د اوسنی د بل پیل شرایط لپاره باید ټول دغه مسائل ته د پای ټکلیک شي. شول سي دشمن په کمین کې دی مبارزه وسي، د وطن دفاع وسي، په لسو دولسو ولایتو په جبهاتو کې شدید جګړې روانې دي، امنیتي ځواکونه قرباني ورکوي، خو دلته یو حرج مرج د څو خود غرضو خلکو لخوا څخه برپا سوی.
د سیاسي چارو کارپوه باري آرس و مخکې تر دې چې د بریتانیا د تیرې شپې د حملې په اړه درته ریپورت خپور کو، یو کورنۍ موضوع راخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کابل روسي خونړیو پیښو ته په کتو د پانګوالو لخوا د پانګو د وستلو په اړه اندېښنه لري. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل وروستۍ خونړیو پیښو نه یوازې پانګونه په ټپه ودروله، بلکې د یو شمېر پانګوالو له لوري له افغانستانه د پانګو د وستو په اړه جدي اندېښنې پیدا کړې دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په کابل کې امنیتي حالات همدغسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې د پانګونې په برخه کې ستونزې لا پسې ډېرې شي.
نو دغه اخرنی وضعیت چې ده یو څه په سرمایه‌ګذاري ودرېدلې ده او یو تعداد خلکو سره ډېر تشویش دي او اکثره خلک کوشش کوي چې خپله سرمایه‌ګذاري د افغانستان نه وباسي. نو زه په دې باور یم چې که چېرته امنیت ښه نه شي نو دا واقعا یو جدي تشویش د سرمایه‌دارانو او د افغانستان د سوداګرو سره رامنځته کړی دی.
ښاغلی الکوزیا وایي چې په تېرو څو کلونو کې په روژې میاشت کې پانګونه او سوداګري ډېرې ده، خو سږ دا میاشت د ناامنیو له امله پانګونه پټپ درېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو د معلوماتو له مخې په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له امله د ځاني زیانونو تر څنګ نږدې خصوصي شرکتونو ته $40 میلیونه زیان رسېدلی دی. دغه موټر بم چاودنه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل ښار زنبق څلور لارې ته څیرمه رامنځته شوه، په سیمه کې خصوصي سکتور ته ستر مالي زیانونه واړول. په همدې حال کې افغان سوداګر اعتبار خان زدران له امنیتي ځواکونو غوښتنه کوي چې د عمومي وضعیت د ښه کېدو په هدف خپلې هلې ځلې تیزې کړي. ښاغلي زدران ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د امنیت د ساتنې لپاره جدي کار وکړي ترڅو بهر ته د پانګې د وستو مخنیوی وشي.
اساسي غوښتنه زموږ د ټولو سوداګرو امنیت دی چې دا یو جدي چالش دی زموږ د سوداګرو په مقابل کې او زموږ د دې غوښتنه د حکومت نه دا ده چې دې اړه جدي پاملرنه وکړي ترڅو د دې پانګې د ایستلو نه
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د پانګوالو پانګې او د ژوند ساتنې لومړیتوب دی او له همدې عملی امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړی وایي کورنیو چارو وزارت د سوداګرو او د دوی د کار د امنیت د خوندي کولو لپاره چې بهتر امنیت ورته ونیول شي د تروریزم په وړاندې د مبارزې ریاست ته دنده سپارلې چې هر هغه څه چې پاتوان کې لري د دوی د کارونو د خطر سره کېدو لپاره باید اقدام وکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې له افغانستانه د پانګې احتمالي تیښته به په هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیات او د خلکو په ژوند به بد اغیز وکړي. له دې ډلې عبدالله واحد یار ازادي راډیو ته وویل په داسې یو حال کې چې حکومت لا دمخه د سترو اقتصادي پروژو په تطبیق کې پاتې راغلی، که روان سوداګریز فعالیتونه او پانګونه هم ضربه ویني، زیان ټول دولت ته رسیږي.
د بریتانیا چارواکو د لندن د تیر شپې حمله تروریستي بللې او په خلکو یې غږ کړی چې خپل ارامتیا دې حفظ کړي. د لندن په تاریخي پله پرون شپه حمله کوونکو خلک په موټر وهلي او وطن یې وژلي دي. نړیوالو په دې پیښې خواشینی ښودلی. دا چې پیښه څنګه شوې او وروستي جزئیات څه دي، سفیولله ستانگزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بریتانیا په پلازمینه لندن کې تیر شپه حمله کوونکو لندن بریج یا د لندن تاریخي پله په یو پیاده رو کې په خلکو موټر خېژولی او ګڼ کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. حمله کوونکو نږدې لس بجې خلک په موټر وهلي او بیا یې په یو نږدې مارکیټ کې په ځینو کسانو د چړو ګزارونه هم کړي دي. د لندن ښاروال صادق خان نن سهار رویټرز ته وویل تروریستانو ته به اجازه ورنه کړي چې په ورته حملو سره بریا ته ورسیږي. هیڅ کلمات نشته چې نن خپل خپګان او غوسه بیان کړم. زه سخت غوسه یم. دغو بزدلو تروریستانو په لندن کې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د دغو تروریستانو د کار لپاره هیڅ توجیه نشته. زه باید واضح ووایم چې هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړو چې بریا ته ورسیږي. زه د لندن د پولیسو له مشر او نورو چارواکو سره له شپې راهیسې په تماس کې یم. اووه تنه وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ټپیان دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. پولیسو د پیښې ټپیان اته څلوېښت تنه یاد کړي دي. له حملې اته دقیقې وروسته د شپې شاوخوا لس بجې لندن برج ته نږدې په برا مارکیټ کې د پولیسو له لوري درې حمله کوونکي هم وژل شوي دي. هیچ چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می دا یوه خواشینونکې او ناوړه پیښه یاده کړې او ویلي دي چې د څېړنې لپاره به یې نن د ورځې په اوږدو کې بیړنۍ کمیټې غونډه وربولي. د می محافظه کاره ګوند د جون اتمې انتخاباتو په مخه خپل کمپاینونه درولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یوه ټویټ کې له لندنیانو سره خپله خواخوږي ښودلې او یو ځل بیا یې په شپږو مسلمانو هیوادونو د خوندیتوب په پار د سفر د بندیز په خبرې ټینګار کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرو هم ټویټ کړی او د لندن د پیښې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره یې غمرازي کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له برېټانیا سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د درېدو خبره کړې ده. په برېټانیا کې دا درېیمه حمله ده چې په دوو میاشتو کې کېږي، هغه هم په داسې ورځو کې چې انتخابات نږدې دي. د مارچ په 2 د برېټانیا پارلمان ته نږدې د وېستمنستر په پله ورته برید شو، په کې درې کسان وژل شول. خو په مانچستر کې هم د می په 2 په یو کنسرت کې بمی چاودنې 2 کسان وژل. له هماغه وخت راهیسې په برېټانیا کې هڅه هم خلک عادي ژوند مخته وړي، خو د حکومت تدابیر زیات شوي دي. تازه د پرون شپې تر حملې وروسته د لندن ښاروال صادق خان اعلان کړی چې په ښار کې به د امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي او د له خلکو غوښتي چې خپله ارامتیا دې هم وساتي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د 15 پلان په عملي کېدو سره به شاوخوا 80% خلک روغتیایي خدمات ته لاسرسی پیدا کړي. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په داسې حال کې چې اوس هم د هیواد په لورو پرتو سیمو کې د ناسمو روغتیایي خدمتونو په تړاو اندېښنې موجودې دي، د دې وزارت مرستیال احمد جان نعیم د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پلان په عملي کېدو سره به د 2010 څخه تر 2022 میلادي کال پورې شته روغتیایي ستونزو ته رسیدنه وشي. خغلی نیم په دې اړه چې په دغه پلان کې کوم موارد شامل دي ویل
ما مراکز صحی زیاتره در قرا او قصبات
مونږ به په لری پروتو سیمو کلیو کې ډیر روغتیایي مرکزونه جوړ کړو تر څو روغتیایي خدماتو ته د بي وزله خلکو لاسرسي ډیر شي او په همدې ډول به د روغتونونو خدمات ښه شي.
دا پلان د عامه روغتیا وزارت لخوا افغان حکومت وړاندې شوی چې د پلی کېدو لګښتې د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کیږي. په دې پلان کې د روغتیا په برخه کې د خدماتو اغیزمنتیا او همغږي رامنځته کول، دوامدار روغتیایي خدماتونه، د لومړنیو روغتیایي مرکزونو زیاتول، د فساد په وړاندې مبارزه او د روغتیایي خدماتو له کیفیت څخه کنټرول شامل دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د درملو د کیفیت څخه د څار ترڅنګ د دولتي او خصوصي روغتونونو له روغتیایي خدماتو او کیفیت څخه پاملرنه د دې پلان نورې مهمې برخې دي. د دې نوي پلان د تطبیق خبره داسې مهال کېږي چې نړیوال روغتیایي بانک په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې له پرمختګونو ویلي دي. د دوی په راپور کې غلی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم روغتیایي خدماتونه رسیدلي دي، خو په لرو پرتو سیمو کې پراته خلک لا هم روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي او په خارونو کې بیا خلک د کیفیت له نشتون څخه شکایت کوي. د مشانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسون غړي طیبه زهیدی که څه هم نوې پلان مهم بولي، خو وایي چې د پلي کېدو پر وړاندې به یې خنډونه ډېر وي.
امنیتی ستونزې، فساد او ځینې نور موارد په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا پر وړاندې مهم خنډونه دي، خو موږ هیله لرو چې دا نوی پروګرام عملي شي.
اغلی زاهدی وای دا وخت په غنو خصوصي او دولتي روغتونونو کې د ارتیا وړ روغتي خدمتونه ټټ دي. د دې په باور له همدې عمله اوس هم ډیر شمیر افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي او هر کال میلیونونه ډالر له هیواد بهر په درملنه لګوي.
د غزنی والی وای د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې به ډیر ژر پراخ مثبت بدلونونه راولي. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو او د جګړې د کابو کولو لپاره یو لړ پلانونه تر لاس لاندې نیولي. د غزنی ولایت والی انجینر عبدالکریم متین د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې به وسلوالو طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې خپل شمو مخو ته ورسیږي او په خبره چې ډیر ژر به یې وځپي. نوموړی وایي چې اوس یې هم دغلته وسلوالو طالبانو ته د خپل هر هغه برید په وړاندې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي. ښاغلی متین وایي
ولې داسې شپه نشته چې دوی ته درنه مرګ ژوبله نه وي اوښتي. طبعاً چې زموږ سربازان هم ژوبل شوي ولې مخالفینو ته کافي ډېر تلفات اوښتي او دوی اوس په هماغه مورال نه دي لکه یوه میاشت مخکې چې وو. موږ یو لړ طرحې لرو، همدغه طرحې مو خپل مرکزي حکومت ته وړاندې کړي. هغوی هم حالاتو امکاناتو ته په کتو سره طبعاً چې موږ ملاتړ کوي او کله چې موږ هماغه ملاتړ لاسته راوړو
شاغلی متین هم له افغان امنیتي ځواکونو څخه مننه وکړه چې له خپل وطن څخه د تن په وینو دفاع کړي او پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لاره نه ده او باید سوله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال امین الله مرخیل له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې دغلته یې وسلوال طالبان ځپلي او زیات شمېر سیمې ورڅخه تصفیه کړي دي. په عین حال کې بیا د ولایتي شورا مسلم په دې وروستیو کې د دغه ولایت امنیتي وضعیت سخت اندېښمن کړي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا رئیس خالق داد اکبری وایي چې دغلته جګړو زور اخیستی او وسلوالو طالبانو زیات شمېر ولسوالۍ محاصره کړي. نوموړی وایي کچیرې مرکزي اداره د غزنی ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، د دغه ولایت امنیتي وضعیت به نور هم له ګواښ سره مخ شي. د غزنی ولایت پر مرکز شاوخوا له وسلوالو طالبان سره کمر بند را ګرځېدلی دي او هر شپه وسلوال طالبان ور باندې بریدونه کوي او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وړي. یو شمیر ولسوالۍ مو د وسلوالو طالبانو تر کلکې ماسرې لاندې دي. زموږ غوښتنه له مرکزي دولت څخه دا ده چې و دغه ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو بل غړی امان الله کمرانی هم ورته څرګندونې لري. دی وایي
دا چې د توجهي غزنی کې لګراو چې مرکزي دولت د توجهي غزنی ته کې د غزنی اکثر ولسوالۍ د سکوت او د غزنی ښار هم اکثریت برخې د طالبانو لاسه ولویږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نامنوی زور اخیستی او خلک یې سخت اندېښمن کړي.
د نړۍ د ستر الوتکې د جوړونې چارې بشپړې شوې. نور جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکه چې د جوړولو چارې څلور کاله پخوا پیل شوې وې بشپړه شوه. د دې الوتکې چې ستراتو لانچ نومیږي وزرې دومره اوږدې دي چې د فوټبال له میدانه وځي. دا الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې د مځکې دوهم اتموسفیر یا ستراتوسفیر ته توغندې ولېږدوي. هلته به توغندی له الوتکې جلا کیږي او د خپلو انجینونو په زور به د فضا لور ته حرکت ته دوام ورکوي. دا ستر الوتکه 2,940,480 کیلو وزن وړلی شي. د الوتکې د وزر اوږدوالی 112 متره ښودل شوی دی. د الوتکه چې د بوینګ 747 په شپږو انجینونو کار کوي د امریکا د جنوب لویدیځ په ماجاوا صحرا کې په 9,593 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظریات له تاسو سره شریکوو چې په کابل کې په دې وروستیو کې د وروستیو مظاهرو او اعتراضونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
په جای د دې مظاهرو کې خلک باید کینې په دې فکر چې سره کم دولت کم مشوره ورکړي تر څو دې لار نه ووځي. که په هغه صورت کې چې د خلکو نظر نه کوو دولت نه منل خلک بیا حق لري چې دولت چې یو اقتصاد چپه کېدو لپاره کار وکړي. زه اوس خپل سینې په امیر نه ترېږي په پښو راغلم.
عوام تنگول هیڅ فائدہ نه لري، باید موږ مشران سره جوړ سي. نامونی په عوام کې نه ده، نامونی موږ خپل به مشرانو کې ده. کچیر مشران موږ وغواړي په یو ورځ کې امن راځي. ملي اردو د ملي پوز د دا دی کې خاینتوب نسته. د افغانستان جمهور رئیس نه ما دا تقاضا ده چې یو د فیسبوک سوشل میډیا یو پیج جوړ کړي، افغانستان ملت نه پښتنه وسي چې آیا موږ څه وکړو.
او دا چې هر یو د چوکۍ نه برطرف کیږي او هغه ډله او ټپله جوړی او داسې مظاهرې راباسي او خلک پکې وژل کیږي، مړو کول یې د حل لاره نه ده.
در حال دغه ده چې خود افغانان په اتفاق او اتحاد شي او دغه مشکلات او د بدبختۍ ته یو جدي حل لاره پیدا کړي. په دې باندې نه کېږي چې دالته انفجار وزه پرون په دا بله بدبختۍ کې څومره خلک تلف شو. د افغانان دي دود یوه بدبختي جوړه شوې ده، دغه ټول باید پوه شي. دغه څو یو دغه شوګر چې دي یو څو نفره دي، دغه باید دغه پردي د پردي غریب بچي استعمال نه کړي. خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ شو، خلک د بیکارۍ سره مخ کېږي. په میلیونونو میلیونونو د کابل کې وریځې تاوان ده، د خلکو بیکارۍ ته وګوره، مشکلات ته وګوره، د موټرو د لارې بندې.
قدر من اوریدون کو مخ کی تر دی چی ستاسو هغه اسمی سونه چی د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاریمو ازادي رادیو تاسو ولی ولولم. یو سیمایي زم موضوع را اخلم. د پاکستان حکومت وی د افغانستان سوداګرو ته اجازه ورکوي چې له کراچۍ تر پیښورا د تجارتي مالونو پر بیا پرانستل شوې لارې خپل سوداګریز مالونه ولېږدوي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د پاکستان د ریل لارو ادارې له لاهور په یو بیان کې ویلي چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکوي چې د پېښور او کراچۍ ترمنځ پر دې ریل لارې خپل مالونه ولېږدوي. د دې پرمختګ سره به د پاکستاني چارواکو په وینا افغان سوداګر وکولای سي چې خپل هغه مالونه چې د کراچۍ له بندره یې ترلاسه کوي په لنډ وخت کې پېښور ته ولېږدوي او بیا به یې په موټرو کې پر تورخم تیر کړي. د پاکستان حکومت د کراچۍ او پېښور ترمنځ د ریل پر دې لار د تجارتي مالونو پر لېږد رالېږد په 2012 میلادي کال کې د وسایلو او مالی امکاناتو د کمی له امله بندیز ولګاوه. په پاکستان کې د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې نوې پرمختګ سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړي سي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو څارونکی ډاکټر میراج الحق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په نورو سیمو کې خلک د اقتصادي ودی او حتی سیاسي ثبات لپاره په خپلو کې تجارت ته پراختیا ورکوي.
افغانستان لینډ لاک کنټری دی، دغه خپل بندرګان شته. د هغې لپاره چې کوم د عالمي مارکیټ کم روابط ساتھی ناغا د کراچی بندرگاہ دا د افغان ٹرانزٹ ٹریڈ چکم اگریمنٹ ہے پات یہ ہم ہاغي د کراچی بندرگاہ چ دین ہاغا استعمال ولی شی او داغي پتو باندے ہنشل کم مارکیٹ چ دے راغي سرخپل تجارتی اڑی کے ساتلی
د افغانستان او پاکستان د سیاسی چارو یو څارن کی طاہر خان د ازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تجارت زیاتی دل د دواړو هیوادونو سیاسي روابط شکوله سي او د دواړو خواو ترمنځ د موجوده بي باوري په کمولو کې هم مرسته کولای شي. د افغانستان سوداګر خپل زیات تجارتي مالونه د کراچۍ له بندره اول پاکستان او بیا افغانستان ته لېږدوي. د کراچۍ بندر لاري د تجارتي مالونو انتقال د افغان سوداګرو لپاره تر ټولو یو ارزانه لار بلل کیږي. په روان کال کې د پاکستان حکومت په مکرر ډول د تورخم او سپین بولدک لري چې د افغان سوداګرو د تجارتي مالونو د لېږد رالېږد لپاره مهمه بلل کیږي بندي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان د دې اقدام له امله افغان سوداګرو ته میلیون هاو افغاني مالی زیان ورسید. په افغانستان کې یو شمېر سوداګر وړاندیز کوي چې باید د تجارت او سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره بدیل لارې پیدا کړي څو پر پاکستان د دوی زیاته اتکا کمه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حسن ابراهیمی له دایکونډي څخه په رالیګلی سمس کلیک کړي چې په کابل کې د ورستیو حملو تر شا پټ لاسونه دی او له دولت نه هیله کوي چې په دې برخه کې لازم تحقیقات وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي چې مظاهرې د هیوادوالو مسلم حق دی او پر وړاندې باید له زور زیاتی څخه کار وانه خستل شي. شریف الله له کندهار لیکلي چې له مرکزی دولت او خپل خلکو د هیله کوم چې د دښمن پر وړاندې سخته مبارزه وکړي. محمد الله هوتکی له پنجوایي لیکلي چې له دې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید هر ډول لړی کې قطع شي. او حمدالله ژمن له هلمند څخه لیکلي چې تېره ورځ په کابل کې د جنازې په مراسمو کې برید په کلک وټکو غندو. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 او د اف ام په 0.15 چپو باندې په شفافه توګه اورېدلی شي. وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
اجرایه ریاست وی په کابل کې د جنازې پر مراسمو د پرونیو 14 پټړاو یو ځن وژن کې برید کوون کې او 12 نور بشکو کسان نیول سوي. بل خو د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې 2 ځن وژن کې برید کوون کې تر حمله مخ کې نیول سوي دي. دفاع وزارت وی په 13 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر شپېتو زیات وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د برېټانیا صدر اعظم د چورز په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. تیری زمې د سرګندونې ورسته له هغه وکړي چې تیرش په بلندن کې په یو حمله کې و کسان وژل سول او پلس ګلو نور اټاپیان سول. د عراق هغه ملیشه چې ایران ملاتړ کوي وایي له داعش سخت دریځ ډلې د سوریې سرحد ته نږدې یوه سیمه نیولې ده. د روسیې چارواکي وایي یو کس یې په ډزو د 9 کسانو د وژنې په شک نیولی دی. او د ایټالیا په شمالي ښار تورین کې په سلګونو کسان تیره شپه په ټیل ماټیل کې ټاپیان سول.
مرزی احمد زیق نو سپورتي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو دوونیزې خپرونې اورېدلی شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ویست انډیز کرکټ لوبډلې په دوهمه شل اوره لوب کې افغانستان ته په 9 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان مرسل شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته وویل چې د ویست انډیز ټیم په 15 اورونو کې 112 منډې وکړې، خو د باران د ورېدو او وقفې له کبله د لوبې اورونه 15 تر راکم شول او افغانستان ته 123 منډې هدف وټاکل شو. افغان لوبغاړو په ټاکل شو اورونو کې 93 منډې وکړې شوې. افغانستان پرون هم خپل لومړی شل اوریز لوبه ویس انډیز ته وبایلله. د افغانستان د بایسکلز غلبنې فدراسیون د پاکستان د بایسکلز غلبنې له فدراسیون څخه غوښتي چې د افغانستان په قربتوب د سولې په نوم سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د بایسکلز غلبنې فدراسیون رئیس عبدالحمید حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه غوښتنلیک استولی او د پاکستان د بایسکلز غلبنې د فدراسیون د ځواب په تمه کې دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه لړۍ ته دوام ورکوي او د نورو هیوادونو د ښځینه او نارینه بایسکلز غلبونکو څخه هم غواړي سو په افغانستان کې د سغلونی په سیالۍ کې ګډون وکړي. او د اروپا د اتلانو لیگ په وروستۍ لوبه کې ریال مادرید د ایټالیا یوونتوس د فوټبال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه او د 12 ځل لپاره د دغه لیگ اتلولي خپل کړه. د ریال مادرید فوټبال ټیم تکړه پرتګالي لوبغاړي کریستیانو رونالدو 2 ګولونه ووهل. دغه په زړه پورې سیالۍ تیره شپه د کابل پر وخت 12:15 د برېټانیا په کارډیف ښار کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې روانه ورستی دې شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې ځای کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د کډوالو د کمپ د یو اوسیدونکو ستونزې راخسته ده. د وی په دغه کمپ کې لړې رستونزو سره مخ یو، خو تر ټولو جدي ستونزه مو د زده کوونکو لپاره د خونځي د ودانۍ نشټواله او د څښاک لپاره پاکي وبې دي. د دې ستونزه مو د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار خاغلی حفیظ میاخیل سره شریک کړه. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو څنګه د کوم ځای نن تماس نیولې؟
روجانه مو خو لغمان شریف نه پاس مې تلم بابا کیم ورته وی الته مونږه ماجر کیم ورته وی دې زرزو کیم ورته وی هغه د نمو حکومت را وشړل مونږ باندې بوکلین باندې کو نه راوړل مونږ بیا دلته رالو لغمان ته مونږ خو بیا دلته مونږ ته ځمکه راکړله اوس نه اوبه شته نه برق شته نه سرک شته هېڅ شی شی مونږ ته مونږ ته وایي نن در سره تېرو سبا یې را تېرو په دې کې مونږ باندې اته نه کاله تېر کړل
څومره کورونه استئ تاسې
اته سوالیا کورې
خیمو کې پراته استئ او که داسې کوټې موټې م ځان له جوړې کړي
نہ اول تیرالو یو کال یو نیمه ممدس په خیمو کې تیر کړ بیا ورسته ورسته بیا خپل ځان هغه کورو کې بلو کو ولچا یو څه ولچا خټو کور نه جوړ کړ
تا کم په کم ځای کې واقع ده
دا بالکل می سلام بابا کیم ورته وای غټ کین دا لکه دی اول کیم همدا زمون چې سم راول ته بل کیم شتانه
والی کله درغلی یا د راستنیدونکو چارو وزارت نمائندگان کله درغلی
یار که درته ووایم حقیقت درته ووایم چې په خدای کې تروسه والی صاحب خو زموږ خواته تا بالکل کا کتلی یا خبریال راغلی زموږ سپین ګیري وغواړي وای راسي نمرې درکو 10,000 روپۍ راغونډې کړي ته مونږ نه غونډې کړي چې بیا بېرته راسي بیا کار ونیسو هغه زموږ روپۍ نه راړي
روپۍ بېرته درکړي
نه نه مونږ ته څوک نه راکوي کنه
دا څوک دی چې ستاسو نه پیسې ټولی چې ځمکه درکوو بیا بېرته درکې نه لګي
دلته زمونږ کلی کې خپل ملکان دي دا خدای په غضب ککړ دي دا چې کله مونږ زمونږ سړک منځوري وشي دوی ته پیسې ورکړي دوی ځانګلی کې سړک بلې خولاړ شي ښوونځی مونږ ته جوړ کړی دا چار دیوالۍ نشته ښځې معلمانې دي سر معلمانې استادان هغه دي سړي دي نور هغه سړي دي او ډېرې ستونزې دي خو مونږ ته څوک راځي نه او نه چا سره مونږ بلدتیا لرو دا مونږ ټلیفون شمېرې ویلې ما پروت وم ځان سره مې قید کړله
وبو مسالم څنګه ده
راغ اول چې موږ رالو ډېری نسیار ولا را خوشو اشیر اول تر پال نه را کول موږ ته وبو ستاګانې مو ولې هغه چې یو 15 پر مې شاته نه شته وسې هغه خراب څه راشه ټول خاوري خلکو پیاړه ولې دي
نو حکومت څه وعده کړی تاسو سره چې دا زمکه تاسو ته درکې او کنه بل ځای کې به زمکه درکې او د دې ځنم وړیال ته انتقالي
موږ ته زمکه صحیح را کړی دا هغه وایي چې تاسو د زمکه هغه نه راغلي خبر کې تاسو موږ اسناد درکو دا د سلور شپږم کال نه وایي دې کال کې درکو دې کال کې درکو دې کال کې موږ سره پرمیشته دي ماجيري نو موږ سره پورا اسناد دمګه ماجيري چې هغه 2000 کال کې اتم کال کې ماجيرو باندې فشار راغی موږ هغه 1000 کور ټول یو ځای راوچس او دې خورالو
استاد سي څه غواړي
زمنګ دا غواړو چې موږ د مختب چار دیوالی نشته زنانه زی غټ غټ خزې زی خلک الته ناشتي علاکان ناشتي دکانونه دی خو کی بالکل درې قدم سره دکانونه دی موږ وایي چې دا چار دیوالی ته وکی دا دی وګ هم راته وکی خیر نور موږ مرستانه ته غواړو خدای مهربانه دونه موږ ته خدای پیدا کی موږ وایي دا سہولت موږ ته کی بس دې نه غټه مهرباني بنا نشته
تاسو ته زبر ورسو د حکومت مقامات ته به ورسو
ډیر مننه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کډوالو چارو وزارت له سلاکار خاغلی حفیظ میاخیل سره شریک کړه میاخیل صاحب د لغمان ولایت د کډوالو د کمپ نه یو وسیدون آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې ستونزې ډېرې دي خو اوس مهال د ماشومان لپاره یو خونځي او د څښاک پاک اوبو ته ضرورت لري
ګور اسلام انت یو ځنې زمونږ هیوادوال هغه راضي پرته له دینه چې د ماجدین ریاست سره یو توافق وکړي مشوره وکړي همدارنګه د هماغه مربوطه ولایت سره دوی ځینې ځایونو کې ځای په ځای کېږي چې هغه دولتي سیمه وي نو کومه ساحه چې بیا په پلان کې مهاجرینو خارګور کوي هلته که چېرې دوی مراجعه وکړي او داسې په خپل سر هر چېرته لاړ نه شي نو د مهاجرینو خارګوټي کې لغمان کې ځای شته همدغسې یو ستونزه ده په لغمان کې ځینې خلک همدغه چې په خپل سر ځینې ځایونو کې ځان ته خیمې جوړې کړي او هملته میشتي یا شوي نو دا د مهاجرینو د ریاست له مشورې پرته او د دوی دغه پرته دوی هلته ځای په ځای شوي چې موږ هلته پلاوی هم واستوو چې دا خلک بېرته هغه دولتي ساحه ده نو که چېرې دوی ریاست په مشورې باندې هلته ریاست ځای لري د مهاجرینو شهرک لرو موږ په لغمان کې دوی ته هلته ځای ورکول کېږي او هلته بیا موږ هغه انکشافي پروژې هم په پام کې لرو چې نه یوازې په لغمان کې ټول افغانستان ته یوازې 110 میلیونه ډالر سږ کال بودیجه ورته ځانګړې شوې تر څو هغه انکشافي پروژې چې ترتیب شي
میخیف صاحب دوی چې د تورخم نه راوړي داسې یو ځای ورته نه په نښه کېږي چې هلته باید واړوي
ګوره د تورخم نه کاوړي مشخصا که د لغمان په اړه زه ووایم چې داسې یوه ډله وي یو څو کورنۍ دوی که د لغمان ریاست ته مراجعه وکړي بابا صاحب دخت ته فکر کومه که غلط کړی نو نه وي دوی ته هلته ځای ورکول کېږي د یو لنډ وخت لپاره تر څو هغه کورنۍ چې مستحق وي او وروسته د هغوی اسناد څېړل کېږي کومې کورنۍ چې مستحق وي بیا د تل لپاره ورته یو نمبر ځمکه ورکول کېږي.
او که په رسمي توګه واړی هلته
که په رسمي توګه خو بیا خو رسمي توګه به هغه هم که د مهاجرینو په ښارګوټي کې واړی نو د مهاجرینو د ښارګوټي دپاره پلانونه شته هلته انکشافي پروژې پکې سرګست کېږي خو که چېرې په خپل سر یو بله سیمه کې اړی یا که په رسمي ډول بله سیمه کې اړی د مهاجرینو ښارګوټی نه وي هلته بیا نورې ادارې دي ولایت بیا دنده لري چې هغوی ته دغه اسانتیاوې په پام کې ونیسي.
دا به تاسې سروې کوئ یا څنګه ته څه پلان ورته لرئ؟
د مهاجرینو دپاره ځایونه مشخص شوي. موږ په 9 ولایتونو کې 1 ښارګوټي لرو. دغه ښارګوټي کې اول خو من هیوادوال چې نوی او تازه راځي داسې نه ده چې مستقیما دوی به هلته ځای په ځای کېږي خو په ځینو ځایونو کې استثناءات شته. مثلا په لغمان ولایت کې که داسې یوه ډله وي هغوی ریاست ته مراجعه وکړي هغوی ته هلته په ونډه اوس هم ځای ورکول کېږي. نو زموږ هیوادوال چې راځي د هغوی اسناد د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا چې وه ادارې په کې غړیتوب لري د په ولایتونو کې والي مشري کوي د دوی اسناد څېړل کېږي که هر کورنۍ مستحق وپېژندل شي د ولسمشر د 104 ګڼې فرمان پاچا بیا ورته هلته یو نمره ځمکه ورکول شي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لغمان ولایت د کډوالو د کمپ اوسیدونکي په کمپ کې له هر څه نه مخکې د ماشومانو لپاره ښوونځی او د څښاک لپاره پاکې اوبه غواړي. او د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره د لغمان په ولایت کې د کډوالو د راستنیدونکو چارو په نامه یو ریاست فعال دی او که خپلې ستونزې ورسره مطرح کړي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما سلامونه ومني. په نننی پروګرام کې یو ډیر ښه خبر درته لرو. نن به واوري چې زموږ دوه تنه هیوادوال چې له یوې مودې له خپل کورنۍ څخه ورک شوي وو د همدې پروګرام له لارې بیرته د کورنۍ له غړو سره یو ځای شوي دي. وخت مو نه نیسم، لومړی د هغه اوریدونکو د مننې پیغام اورو چې خپل زوی موندلی او وایي د ازادي راډیو د همدې پروګرام له لارې د ورکې اعلان ورکړی و. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د قاري محمد ګل په نوم یو دوست یو ماشوم پیدا کړی و او خپل پلار ته ورته تسلیم کړی. لومړی د قاري محمد ګل چې دا ماشوم یې پیدا کړی و خبرې اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قاري محمد ګل د ګرشک ولسوالۍ څخه خبره کوم. هغه نفر چې د ولی محمد په نامه و او د پلار نوم یې قاري جمعه ګل و، نو هغه خاوند یې پیدا شو چې هغه کور یې په هلمند کې ولسوالۍ مرجع او ما د ګرج په ولسوالۍ کې د امنیت ملي په مخ کې ما ورته تسلیم کړي. نو د هر مسلمان چې که داسې عمومین یو کوچنی پیدا کړي باید چې خپل پلار ته ورته تسلیم کړي. اولین باید څوک پیدا نه شي ازادۍ ته زنګ ووهي. نو اوس دغه ولی محمد پلار به خپله خبره وکړي چې زما زوی ما ته د ګرج په ولسوالۍ کې تسلیم کړي.
السلام علیکم. سلام دیو رسول سره قربان دوستان تاسو ته خپل سره د خپل کاري جمع ګولم د مرجع د ولسوالۍ څخه د غلط تنظیم چې کیچ نظر کوو اوس دغه کاري محمد کول خو ما تر تسلیم کوي ولی محمد نو نازلی په دغه کې ورور و ما تر تسلیم کوي و چې تحقیقات وکړي کور ودانۍ د توای هر مؤمن مسلمان او هر دغه چې د ورور چې دا ذکر وکړي الله دې تزه زړه نه کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
و موریدل چې قاری جمعه تر 15 اونۍ وروسته خپل زوی په ګریش کولسوالی کې ومن. البته هغه په دې موده کې د ازادي راډیو د ورکو ازانو پروګرام ته د ورکو اعلان ورکړی و او دا اعلان یې خپور سوی هم و. لنیکه مرغه دوامه کورنۍ هم ستا چې خپل ورک عزیز ته رسېدلی دی. عامر ترکاڼۍ د پاکستان له مسلم باغ راته وایي چې دیارلس کلن د تره زوی یې د ازادي راډیو د همدې پروګرام له لارې وموندل سو.
السلام علیکم زامر د خانې د پاکستان مسلم باغ ستا سره د ټلیفون د لارې ملګری شوم. زما یو د تره زوی چې درې اونۍ مخکې د مسلم باغ د پاکستان مسلم باغ ورک شوی و او بیا ما تاسو ته ټلیفون کړی و او د ازادۍ راډیو خبرسه باندې هغه زموږ ورک شوی حاجي سلیم عبدالله او د حسن خان زوی و په کوم د خانۍ د مسلم باغ دیارلس کاله عمر یې نادرک شوی و. هغه د ازادۍ راډیو خبرسه باندې هغه پیدا شو. د ازادۍ راډیو نه ځان مننه چې ورک شو اجزانو پیغامونه خپروي. ډېره مننه
ترکنه صاحب. تاسو ته دې هم مبارک وي چې ورک عزیز مو پیدا کړو. دوستانو که تاسو سره هم د یو داسې کس په اړه معلومات وي چې له خپلې کورنۍ ورک شوی وي نو د ازادي راډیو د ورکو عزیزان پروګرام ته زنګ ووهي. خپل نوم، ځای او د ټلیفون شمېره او هم د موندل شوي کس په اړه لږ معلومات وایست څو د کورنۍ سره یې مرسته وسي چې خپل ورک پیدا کړي. د ازادي راډیو د ټلیفون شمېرې دا دي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 14 15.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او ځانو د پروګرام اوریدونکو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو داسې پیغامونه لرو چې پاغه کې شمیر کسان مندل سوي دي چې ل خپل کورنۍ او ورک دي. موږ په تمه یو چې د دوه کسانو کورنۍ هم ازادي رادیو ته زنګ وهي او لدی لارې د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای شي. هغه پیغامونه به در ووروم چې د پیدا سوي دوستانو خبره پکښې سوي ده. خو لومړی ورځو هغه دوست چې د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه زنګ وهلې او یو هلک پیدا کړی دی. ستونزه دا ده چې د اوریدونکو خپل شمیره نه دی ویلې. د پیغام باول وورو
دلته یو سړی پیدا کړی دی نو سبا خیر او که دغه موضوع ولې بیا نو د شمیرې ته یو زنګ یې مسکال لا کوي اوس خو زه دغه نسم کولی تاسې غږ نه راځي نو سبا خیر که بیا دغه و بیا نو د سړی م پیدا کړی دی څو وخت کېږي نو هلک دی خاص ځوانم نه د سړی یم نه نو که بیا چا دغه فون نو دغه نمبرې دې باندې سه زنګ را ووهي د مکور ولسوالي ده غزنی ولایت تتوخه کنه خبرونه ستاسنګ دی خدای په امان.
محترم ورور مشتل د دې پروګرام لاله ویلي چې کتا سو د یو چا پاره معلومات لري او غواړي دا اعلان وکړي نو خپل د ټلیفون شمیره هم وایست. لکه مشمیره څخه چې ازادي رادیو ته دا پیغام رسیدلې زه یې وایم 0039 چې دا د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 4 1 3 4 شپاج 1 2. شمیره ور بیا ویم 0039 و 0 4 1 3 4 شپاج 1 2. یو بل اوریدونکو ته ورځو چې وایي کلونه مخکې هغه مهال چې کوچنی و له خپلې کورنۍ څخه ورک سوی دی او اوس په خپلې کورنۍ پسې ګرځي. دا ورور عطاءالله نومیږي او د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی.
السلام علیکم. زه د ولایت کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي د دوم کترم کال و چې زه د کوره کوچنی راوتلی یم. جنګ و جګړې په هغه وخت کې زما څخه خپل کور کوچنیان ویان ټول ورک شي. هر څوک چې زما پاکه معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ ووهي 0.
وروره ستاسو پیغام په دې ځای کې پرې سوی خو ستاسو د ټلیفون شمېره په پیغام ثبتوونکي تذکا کې شته. زه به یې وایم 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و 1 0 5 5 2 1 1. شمیره ور بیا وایم 0039 و یو یو سفر شپاج پینزه دوا یو یو په دې هیله چې د کورنۍ غړي مو زموږ سره اړیکې ونیسي. ورځې او بل اوریدونکو ته دی وایي د لشکرګاه په عمومي محبس کې یو کس دی چې د کورنۍ له خبرېدا پرته زندان ته وړل سوی دی او هغوی ورپسې ګرځي. دا کس عصمت الله نومیږي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د نوابات سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته د لشکرګاه په عمومي محبس کې یو بندي دی. هغه وایي چې دا دوه کاله کېږي چې زه بندي یم. په ما نه زما قریبان خبر دي نه زما دوستان خبر دي. نو دی وایي زه د قندهار سره تلم و هلمند ته پر لارې باندې چارواکو ګیر کړی یم بندي یم. نو د ده نوم چې دی هغه عصمت الله دی، د حیات الله زوی دی، د خدای رحم اکال مسی دی. دی وایي کور مو فلحاله په کندهار کې د میاشت په ولسوالۍ کې د شاعر په کلي کې دی او د پیدا محمد بزګر یم، د بزګر زوی یم. وایي نو که چیرې د ده قریبان دغه پیغام اوري لطفا دې و دغه شمیرې ته زنګ ووهي. صفر واویا ننوي ولس نسو شپږ. شماره یو ځل بیا درته وایم. صفر واویا ننوي ولس نسو شپږ. د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې زما دا پیغام څو واره نشر کړي چې د دغه مسلمان قریبان خبر شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي د دوه کسانو په اړه معلومات سمور سره شریک کړي چې دوه مړی موندلي، البته په مختلفو وختونو کې، او امانت یې خورو ته سپارلې دي. راځي د پیغام وورو.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ولې جان د هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې اته کاله مخکې یو کس اوبه راوړي وو. موږ شک کړي دي تقریبا درې څلوېښت کلن وو. خو بالاخره سر یې پرې وو، لاسونه یې پرې کړي وو، په ګونۍ کې اچولې وو، بوتې یې ور کړي وو، رود راوړي وو. بیا موږ راوکشي شک مو کوي د نګاري په سیمه کې که هر سړی زما دغه وړي په دغه شمېره دې زنګ ووي. چپر و چپر و او چپر شپږ یو څلوېښت پنځه پنځه یو ځل بیا چپر و چپر و چپر شپږ یو څلوېښت پنځه پنځوس او بل یو بروش کال چې هم د ډایر په نامه تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت کال عمر یې درلودی. په مالي پولیسو کې بیا موږ وایس کې هلته مو امانت شاخ دی که چېرې زما دغه سړی په دغه شمېره کې زنګ ووي. نو دغه دوه کسان چې دي دغه معلومات لري که چېرې سړی غواړي چې معلومات ووکي راځي چې په دغه شمېره کې زنګ ووي چې زه هغه ځای مړ شوم چې چا سخت کړی دي هغه خلکو سره دوه ویني. سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415.
د اورکو دوستانو او ځانو د پروګرام درنو اوریدونکو، اوس به تاسو هغه پیغامونه تر واورم چې تاسو خپل اورک دوستان پکښ لټوي.
السلام علیکم. بیا هم زه ظفر الله خوشحال ترین د پښین بلوچستان خبره کوم. بیا هم خوجانی نه ما خو دې نه راځي د اورکسو ځانو په بخ کې بیا هم زه ریکارډینګ تکوم. نو ډیره مننه کوم چې موږ پیغامونه د کاډو یې ځکه چې تاسو تم مزګرانه کوزه کتلم په سلګاو په زراو پیغامونه راځي. نو ګیله اصله کوه ګیله د خپل نه کېږي. بیا پروژې دوی چې نیمې دادو نیمې دې ده شل پنځه لس کاله کېږي چې وروسته یې موږ پلار په دغه ارمانو کې مړو سو ورونه خونې له په دغه ارمانو کې چې رابه کړي. نو که چېرې بیا هم دادو زما غږ اوري یا دادو څوک شناخته یا دادو څوک پېژني په دغه شمېره دې خامخا زنګ راته ووایي. شمېره ده 0301 0 0 0 0 0. یعنی یو ځل بیا هم وایم 0301 0 0 0 نه صفر یعنی 0310 80 17 98 د پیغام د نشرېدو په هیله زین را ازادي کړو.
السلام علیکم. زه امیر خان د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ د کریمو پرمنیزم. زما یو زوی اتیکلا په نامه دی، دغه درې کاله کېږي چې نادره کوي. چا ته دار مسلمان ورور ته په دې ورته معلومات دي، ما ته دې د نیتي له مخه په دغه شماره باندې زنګ را ووځي. ډېره مننه د ازادۍ د رادیو د کارکوونکو څخه. هیله کوم چې دا زما پیغام نشر خدای په امان.
د دغه ورور شمیره ده 0039 00002 53 3. شمیره ور بیاوم 0039 00002 53. نور پیغامونه هم راخلو.
السلام علیکم. یو ګرام ور دی دوه کال کېږي چې ورڅوي دی، نوم یې محمد ایماندار دی، کندهار ولایت پر یو کې ورک دی. یو دی دی یو بل پاتې باندې نو که او پلار ما ته دا ادرس راکړی دی چې ټول ازادۍ ته زنګ ووهه. هر ګران ور ته معلومات وي ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي. د حاجي محمد خلیفه صاحب لمسی دی، د محمد رسول زوی دی. کمړي کژوندې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي تقریبا د 20 کلو دی. پله شیرینی دی وغواړي، هر څونه چې غواړي وایي چې تر شیرینۍ نه ورسره کېږو چې ماته د مړو د ژوندي ترک راته وسي.
له کومې شمېرې چې د دې ورور پیغام موږ ته رارسېدلی دا ده 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی 0 8 2 2 3 3 و. شمیره ور بیا ویم 0039 0 8 2 3 3 و.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و روح. زه اجی عبدالقیم عاصقزی د سپین بولدکه خبره کوم. زما یو زوی ورک دی، درود دې شکایت کیږي، د اولس کال دی، نوم یې بارام دی، تارنګ سوربخون دی. هر مسلمان ور په هر ځای کې دا اعلان اوري د خدای د رضا دپاره دی که معلومات ورته یې د الله جل جلاله د رضا دپاره دی. زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. اول شمیره زما ده 0 2 0 1 1 4 0. دوم شمیره ده 0 1 1 4 0 5 0 8. د خدای په لحاظ ډېر سړی سویم، 2 میاشتې کېږي پر دغه شمیرو باندې موږ تر تماس ونسئ. خدای مې دنیا او آخرت سم کړه، ورځ نیکمرغه و سلام.
مالیا السلام علیکم. ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو لاله چې زموږ پیغامونه خبري. زادل کې نه پراته ولایت د بالا بلوک د لسوالي د گرانی د کلیه مورور چې پیلم وسو په کوټه گزاره کوم. زما یو ورور دی په نام د عبد الکریم چې تقریبا د 2 میاشتې کې شنه دره کړو دي. هر مسلمان ورته په باب له باندې معلومات لري کولای شي چې په دې نمبر باندې باندې چې زل اسلاک پاکستانی کالداري جایزه لري ورور. زما ټلیفون نمبر دی 0 8 8 0 0 8 2. هر مسلمان ورو چې معلومات لري خامہ خبر ور معلومات راکې چې نزل اسلاک پاکستانی کلداري جایزه لري. زادري رادیو ته دی سلام کوم چې خامہ خبر از ما پیغام خبرې ورور او خامہ خبر ور کوم پیدا کې په دغه نمبر زنګ راوي چې نزل اسلاک پاکستانی کلداري جایزه لري. د ټلیفون نمبر یې دلی بیا وایي 0 8 8 0 0 8. و ډیر جاته مننه.
زما ورور د 18 کال کې دی ورته د بادغیس سره په درې بند ولسوالۍ د اجمل په نامه کدلای شي. هر سړی چې غږ اوري زما غږ اوري کولای شي یا براکې څوک ولري په دغه شمېره ما ته زنګ ووي 0 5 0 5 0 0 5. ګلبدین په نامه دی. نور مستق خدمت مې د ازادۍ کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وایي. السلام علیکم.
زه ګلالۍ د جنگل پرانځي څخه ټلیفون کوم.
زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غني مشهوره دی. تقریبا اووه نیم کاله کېږي د کوره وطن دی، نه دراسه بیس کاله احوال یې نشته. که چېرې دی په خپل زما غږ اوري او بل چا ته معلومات وي، یا په کوم جیل یا محبس یا کوم زندان کې، دوی دې زما سره په دې نمبر رابطه ونیسي: 00 2 3 0 8 8 2 5 2 5 9 2. پر دې نمبر زما سره رابطه ونیسي. که ده په حق هر چا ته معلومات وي، نمبر بیا تکراروم: 00 2 3 0 8 8 2 5 2 5 9 2. پر دې نمبر زما سره رابطه ونیسي. وسلام.